سلامونه لس بجه شوه په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د افغانستان لپاره د برېټانیا شارج دافیر د خپل ماموریت پای کې ویلي چې د هیواد تمرکز یې د هغو 28 میلیونه افغانانو لاسنیوی دی چې مرستو ته اړتیا لري. هوګو شارټر په یو لړ ټویټونو کې شنبه ناوخته ویلي چې برېټانیا د 2021 کال اپریل له افغانستان سره 600 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او د نورو تمویلونکو په ملتیا د ژمي پر مهال د یوې بشپړې قحطۍ مخه نیولې ده. هغه بیا د ښځو د تعلیم او کار پر مسلې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښځو لګډون پرته پرمختګ او ثبات نشي راتلای. د افغانستان لپاره د برېټانیا تلونکي شارج دافیر دا هم ویلي چې له دې زیات تاوتریخوالی د چا په ګټه نه دی او بې ثباتي به د دې ترڅنګ چې بشري ناورین لا پسې ژور کړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مخته راتلو زمینه به هم برابره کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافیر پرون د فبروري په 11مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغان نجونې د ساینسي علومو له زده کړو محرومې شوي. کرنډیکر پرون په خپل ټویټر کې د افغان نجونو د روباټیک ټیم د غړو په ګډون د یو شمېر افغان ښځینه ساینس پوهانو یادونه هم کړې ده. هغې د افغان نجونو تعلیم د بندیزونو په لرې کولو ټینګار کړی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغانستان له نیولو وروسته پر ښځو سخت بندیزونه ولګول. لومړی تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په څه باندې 16 ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې واورې او بارانونه دوام لري. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي په یو پیغام کې د ځینو خلکو د زیانمنېدو او د کورونو ورانېدل هم تاییدوي.
دغه واورو له امله د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې پیښه رامنځته شوې او له امله یې یو کس شهید شوی او د سیلابونو رامنځته کېدو له امله په بادغیس، فاریاب، تخار او کونړ ولایتونو کې 10 کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي.
اخوا د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د واورو او بارانونو له امله ګڼې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو حکومت وایي ځینې یې بېرته خلاص شوي دي. د ترکیه ولسمشر وایي د وروستۍ زلزلې له امله د نړېدلو ودانیو سربېره نورې لکونه ودانۍ هم د اوسېدو وړ نه دي. رجب طیب اردوغان پرون د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
په هغو ودانیو سربېره چې مخکې نړېدلې دي ګڼې ودانۍ چې شمېر یې لکونو ته رسېږي په دې خاطر چې سخت زیانونه ورسېدلي دي د هستوګنې وړ نه دي.
په ترکیه او سوریه کې د فبروري میاشتې د شپږمې نیټې د سخت زلزلې په پایله کې د وژل شویو کسانو شمیر نږدې 2000 تنو ته رسیدلی. د وژل شویو له ډلې شاوخوا 9% په ترکیه کې دي. د ترکیې مرستیال ولسمشر شنبه ناوخته وویل چې هلته د وژل شویو کسانو شمیر له 40000 څخه اوښتی. لسګونه زره کسان ټپیان شوي او په سلګونه زره د استوګنې او سوداګریزې ودانۍ ویجاړې شوي دي. او د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځانمرګي برید لږ تر لږه درې کسان وژلي او 22 نورې ژوبل کړي. پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید د شمې په ورځ ناوخته په کجوري امنیتي پوستې باندې د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کاروانو شو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روانو. کجوري امنیتي پوسته شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه هم ګڼل کیږي. چارواکو دا هم ویلي چې ځانمرګي بریدګر خپل زرنج موټر سایکل د امنیتي ځواکونو له ګاډو سره جنګولی. دوی وایي په ژوبلو 45 کسانو کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکوونکي او نور د اف سي ځواک سرتیری دي. په دریو وژل شویو کسانو کې د اف سي او ماړي پټرولیم کمپنۍ غړي دي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه او نیکی هیلې می اومنه ستاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان چمتو کړې او وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو په دې ونی کې مو بیا هم ستاسو لخوا یو ګڼ شمېر پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او همدارس د واتس اپ لارې تر لاسه کړی دي چې په همدې پروګرام کې خبرو. لکه څنګه چې می په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې و چې موږ د وی مدیر هیڅ نه یوازې د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې ستاسو پیغامونه تر لاسه کوو، بلکې د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې د انټرنیټ اسانچاوي لري د واتس اپ لاره هم تر لاسه کوو. نو تاسو څخه زموږ هیله ده چې نه یوازې د سب د ماشين بلکې د واتس اپ څخه هم کار واخلي او موږ ته خپل پیغامونه راولېږي. او یو بل د یادولو خبره ده چې زموږ ځینې اوریدونکي د خپل کومرک سیوي او یا پیدا سیوي عزیز عکس په واتس اپ کې اېچ ډي او وای ار چاکه دغه کس لیدلی وي زما سره دی اړیکه ونیسي، چې نه یې د هغه نفر نوم نه یې خپل نوم او شمیره ویلی وي. نو دغه ګران اوریدونکو ته باید وایم چې زموږ ټول اوریدونکي دغه امکان نه لري چې د دغه ورک سوي یا پیدا سوي شخص تصویر یا عکس وویني. نو بهتره دا ده چې دوی باید د هغه نفر نوم او ځینې نشانې او همدارس د خپل تلیفون یا واتس اپ شمیره هم په خپل یاد کړي. اوس به هم راسو لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې تاسو د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
خود ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالی څخه نه درکه سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالی د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 واویا 0 3 1 5 9 5 0 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 0 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم: 0 8 0 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي. خپل کوچنی دی تسلیم کراسه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا در ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لمش ټول ډکرو خوشاله است اختر محمد خادم من هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره ما جوه کوچنی انجلی پیدا کړې ده چې د هلمند ولایت د گرش ولسوالۍ په سیمه کې زموږ د یو شناخته کړه ده زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زموږ سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده او هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده: 0 0 1 0 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 0 4 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده او هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړئ. یاره ته زنګ وی موږ یو ټاکسونه هم ولېږو. دا تو کال تقریبا تو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده. نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې ته زموږ سره ده او تیار روشان صاحب ستاسو خنړې مننه کور مودان چې زموږ پیغامونه خبروي.
ګران وروره اختر محمد خادم صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا سوي نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی. خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی، نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زاد خالق هغه پنامه ما
دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درای سیس ما وزای ته زاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدای وای کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانی ته مواله لمال ته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر کړه الله دې قدر عزت وکړي
ګران اورر عبد الخالق خان تاسو دغه پیدا سیو انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مو هیله کړې ده چې دغه عکس خپور کړو موږ خو د رکوسو او پیدا سیو عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو نو به تر بدا وای چې تاسو دغه انجلی نوم او ځینې نشانی یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای په هر صورت لطفا تاسو پر اتلونکو کې دغه پیدا سیو کس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه وزه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 00 درنوي و 05 و 30 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 05 و 30 3 3 5
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یوالک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی پلار نه مړ دی دا لک د تورل ستنزل سکاله په عمر کې دی زه غواړم چې دا غالک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شمیره ده 03 3 9 4 0 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شمیره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 دغه لکوای چې زه خپل اخش راوستلم او اخش راته وتشته دی وزه نه کریاله رم او زه دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتنی وکړه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلانم څلور کال کیږي چې مړ دی و سلام تاسو خدمتګار
ګران اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز هم په دغو پیدا شوو کسانو کې وي کنه نو دوایو به کوو چې هر څه ژر پیدا شي او اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې په خپلو رکسوو عزیزانو پسې ګرځي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو کې ازادي رادیو کارکونکو او نو ټول اوریدونکو جوړ او روغي او زمری وکاو رکسوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د گریش سرتلی و کندهار ولایت ته په جما پینس کې نظر کسوي دي تقریبا د سنه او لس کال شاوخوا کېږي او په عمر باندې د تقریبا د 45 د 50 په شاوخوا وو کار چاته معلومات وي زموږ سره په دېش مهرباني اړیکه ونیسي 0 اویا 0 اویا 5 200 یا په لویا تکراری وایم 0 و 0 و 0 5 2 0 0 مننه
السلام علیکم زادی کی راجی وټول کارونکو ته ما سلام دې ما څنګه ولې د هلمند ولایت سره د کجکی د ولسوالۍ سره ما یو اخشه دې ورک دې دروازګان دې دروازګان کې د خونی دې د پلار نوم یې لاله کاله د دنوم نیم دې دا یو ولو ساتلو سکاله به و چې ورک دی نو اوس یې درویشته درویش کاله دی کېږي چې ورک دی که په هر سړی معلومات به لري او خپله دی زما خبرې اوري نو په دغه لمبر دې رساله شمېرې ته زنګ ووهي 0 و 8 0 3 او 8 2 2 او 3 0 کار ورسره معلومات په دغه شمېره دې زنګ ووهي د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن نوم یې کربلا دی د پلار نوم یې لاله اکاری د نوم نیم دی که دی زما خبرې اوري کې بل سړی اوري السلام علیکم
سلام نوونی که هیلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادره کسه وای چې نوم یې د نیاز محمد، د پلار نوم یې د محمد ګل. له رنګ او له سیرې نه سور او سپین ډکه چا سره در کړی وي نو په دغه شمېره د ما سره اړیکه ونیسي. زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا و دېرش و شپېته نه سوه و څلوېښت، بیا یې وایم صفر و و درې و شپږ و نه څلور و، او روشن شمېره هم وایم صفر و سوه و نوي و سوه شپېته درې سوه او شپږ پنځوس. له پیغام په نشرورو په هیله کچا پیدا کوو. شیرینی هم لري ښه وخت. سلام او ملک.
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو ورکوسو عزیزانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکی نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی. تقریبا څلوېښت کاله عمر لري، په نشې توکو هم روږدی ده. نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې له خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لورې خوځېدلی، خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي، خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمېره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس پنځوس زره افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واتس اپ ټلیفون شمیره د صفر اتاویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا. بیا هم د همدې شمېرې تکرار، صفر و اته شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه.
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی درسره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله د دو میاشتو راهیسي د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرکه شوی دی. سي اوولس کاله عمر لري، تقریبا اوولس کاله عمر، او تورې جامې پر تن دي. که په اړه هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دو غبرګو شمارو اړیکې ونیسي. شماره عبارت ده صفر اووه سوه دېرش پنځوس درې دېرش اووه اتیا، یعنی صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه. روشن شماره ده صفر نهه اویا اویا اته څلوېښت درې سوه پنځوس. ډېره مننه روشن سه محترمه، تاسو دې آباد سي، تر بیا ښه وخت پېښې وي، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته دې زما سلامونه نیکې هیلې ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د کرایې میانجوی څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نومېږي. دغه لور چې ورکه ده بي بي خدیجه نومېږي، د پنځلس کاله کېږي چې ورکه ده. په رنګ غنم رنګ انجلۍ ده، بور ویښتیانې دي. څخه محمد اکا دوې معنې لري، استاد دی، نو د پنځلس کاله کېږي چې ورکه ده. نو که چا مار مسلمان ته معلومات کېږي ما ته دې معلومات راکړي، یا د بي بي خدیجه په خپل اوري، په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي. صفر و صفر درې دوه و دوه شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم: صفر و صفر درې دوه و و دوه شپږ و شپږ. نو زما واټساپ خراب و، یپله مې د ازادۍ کارکوونکو ټولو څخه مننه. زما واټساپ خراب شوی و، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بېرته بله پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلیم د انا پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه ونیسی: صفر اویا و سلویر دو سلویر نسوا.
السلام علیکم. سلامونه طاهر روشان تاسو ته څوک چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شیف الله په نوم باندې ده چې نه کال عمر لري. د تیرو دو اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده: صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته و اته دوه پنځه شپږ یو درې شپږ و. یعنې صفر اتاویا پنځه ویشت یو شپېته سوه اووه شپېته. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کوي.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران، اته کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. او تورې جامې په تن دي، عصبي مشکل هم لري. هر چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده: صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. شمېره بیا درته وایم: صفر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم: صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم: صفر نهه اویا څوارلس یولس شپږ سوه پنځه. روشن صاحب هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل شي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو سلامونه قبول کړئ. زموږ یو ورک ده محمد یوسف نومېږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسېدونکی ده. تقریبا شل کاله کېږي دلته ایران کې نادرکه شوی ده. تر داوسه پرې هېڅ پته معلومات نشته. سپین ږیری ده، په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، املا د کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته مو سره مال شریک کړئ. که هر چا اور چا سره نیوالی پیزنی وینی موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېر مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب شي.
ګران ورور، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نه ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واټساپ شمیره ته زنګ وی. نو تاسو د واټساپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني. نو به تر بدا وی چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه او ریدونکو ته ولولم: صفر صفر اته نوي نه نه درې درې صفر نه درې نه څلور شپږ. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر اته نوي چاربته فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او وروسته بیا نه نه درې درې صفر نه درې نه څلور شپږ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې. او ډېره مننه زندې کوم چې دا برنامه یې جوړه کړې ده. ډېر خوشاله یم. زمر یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، اغه محمد او مولی اسماعیل دی. زه خپل مولی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې زی د کور سلا درکه سوی دی. هغه وخت عمر وو وویشت کاله تقریبا، اوس به انشاءالله څلوېښت کاله د عمر به وي. نو د کوره وتلی دی. زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده که چیرې د ده په هکله باندې معلومات لري نو دې موږ ته پر دې شمېره ټلیفون وکړي. په فارسي به اعلام کوم شماره، نو 298-9-15-03-0-2-3-0 دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. او زموږ کور په ایران کې دی، د ورور کور نوم په ویش کې دی. مننه کوم ستاسو څخه، جزاک الله. بیا هم نمبر درته وړاندې کوم، 298-0-915-0-430-230.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیر روشن صاحب ساتھ ڈیر زیادہ مننا چیز مفت کم اخبار ہے. آزاد القیم حاجی فرید پراد ولایت بندنا و چستا سر پڑے کم زما یورو دی پناما باندی د متی ولا جان تقریبا دول اسکال عمر دی عبد الله سمیت کی جنا درا کا سوی دی کچری دی مزا واز اوری ابل مسلمان ورو د پڑ مال مات لري. کولا چی چیز ما د ٹیلیفون پش میرا ما زنگ راوی ورو 25 لاک افغانی جائزہ لري. د ٹیلیفون پش میرا میدا 0-0-0 شپار سلور و ات شپار سلور. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم، 0-0-0-0-8-0-4. تای روشن صاحب ساتخه ډیره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبرای ژوندۍ وسی.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلہ ولسوالۍ څخه ستاسره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی. تقریبا 14 کاله عمر لري او 2.5 کاله کیږي چې ورک سوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ژغ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره ده 0-0-0-3-0-6-5-5-1-4 او د اتصال شمیره ده 0-3-1-3-0-2-5-5-5-4. شمیره یو بار بیا تکرارم، 0-0-0-15-15-14 او 0-0-0-15-15-5-5. نو جایزه ډیره جایزه لري که هر مسلمان ورو ته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانه که په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو موږ ته معلومات راکړي که دلیت په افغانستان کې کبل ځای.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپینې جامې په تن وې چې تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې ورک سوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړې، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه همدا اوس لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0-0-9-0-8-0-2-5-0. شمیره بیا تکرارم، 0-0-9-0-8-0-2-5-0.
السلام علیکم، نوم غلام ولید د ایرات ولایت دربچنګ ولسوالی ستاسر په تماس کې. موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي، د درې برج کې نظر کسو دی. کار چې ته معلومات مشتدي په دغه نمبر باندې تماس ونیسي، 0-0-0-9-0-3-0-10 بل نمبر دی 0-0-2-0-8-0-5-0-1-0-1-0. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما پیغام نشر کی. تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کوم. دلته مې ځای یو ورور رخ سوی دی، تقریبا 2 کاله عمر دی. دلاش مې چې کېږي نه درک سوی دی. کچیر د زما آواز اوري بل مسلمان ورور د پاره معلومات لري. د زما ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي، 3 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درکه دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یې یا لیدلی نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرین یې هم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 0 درنیوی پنځه دنیوی. والسلام په احترام.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ له لارې راولېږئ، موږ درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00420221211415.
د ازادي میلما السلام علیکم. د ازادۍ میلمخ پرونه ته خرغلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مونږن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. میلمه دی سمیع الله شینواری. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو. له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چاره او د ځوانانو عالی چاره دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروئ؟
والا ورور، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې. فعلا کار ما نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خرابې شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږه سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو. ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پری خودی نزمنگا دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات تلاله. یعنی بس سکوت شو، مصارف ډیرو او دغه نشو پورا کوله، مصارف یې نشو پورا کوله.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته وایاس. د سش انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ. زما پلار شهید ډاکټر اشرف بتاسو پیژنده نوموته ډاکټرو. کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک غریب هلکان و جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوی نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سقوط حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو، مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم څل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ، دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی، صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50 فیصده په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعیا غریب و ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغونه به پوښتنه کړه، هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 او نیم زره خوشه د محصلین او د انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د دې کې د سیس واسې نه لاره دومره داسې خلک دي چې تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپیتو کلو ته به عمر رسیدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي. شپیتو کلو پنځه شپیتو کاله محصلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي، کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شوه، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله، خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچې د میاشتې 4000 روپۍ راځي. بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پریښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لره پیلن، او وزر اته زرو خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغه صفات شو، زه د خواته ترکیه خواته راغلم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې د خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړئ؟
یار نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زبا سار وقت پاسی دم خپل انسټیټیوټ ته بکسم آلته ماسیلینو باندې ګرځیدم څنګه څه مشکل استادانو ته به وویل چې یو ملت باید تاسو نا وخت نه کړی خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی. هر شي ته ما ټیم ورکړی. ولې زما هغه کومې هیلې وي زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت هغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت په راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نوی ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي. مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه وه په دې ټولنه کې؟
دا خدا چې د ځوانانو علي شورا خو ډیره خوشورا و او ډیر پرمختګ یې کړی او ډیره ښه روانه وه. مونږه د ولسوال نیولې غني خیل ولسوال قومندان د امنیا همداسې ښاروال تر والي پورې تر رئیس جمهور پورې مونږه ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې. هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیمن هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو. هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي. بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و. امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پېښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازي نو هغه هلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو. تقریبا لورز یو نیم سل مریضان لید اټول پریو پیس نو نو خلک ډیر زیات تر خوشاله او ټول شینوار ته خدمت کړی دی التا ډیر زیات خدمت کړی خلکو ته غریب او ته
استاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی خو بس دغه باز راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدی شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله بل پلار مې داسې سړی نه و یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بل لکم سړی و هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړئ
ولا ډېر دردونکې پېښه وه زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله خپل هسپتال هم لرل نو زه به وروسته ورتلم کله زه ناست وم اوس مې یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته کاکا چا ویشت بس دې کې مې منډه کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګینټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې م روژه و نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته مه وارخطا کېږئ خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته او ډاکټران کمزوري دي دې دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوی وه وخت یې ډېر وشو نو چې بیا یوه ګینټه وروسته مونږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو
د راتلونکي لپاره څه پلان لري
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو یعنې ډېر زیات امیدونه م ورته لرله زمونږ کوم امیدونه چې وو زمونږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو امیدونه خو ډېر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو نو بس څه امید لرو نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو کوم پلانونه چې مونږ لرله او هغه مخکې روان کړي وو هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې نو دېنه مخکې به ګورو څه کېږي
او څومره درس مو ویلای په کوم ځای کې مو درس ویلای
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي التقوا پاتې
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري تاسو څه کوئ
ولا اوس فعلا یو څه خپل شخصي دغه لرم سرمایه لرم خو ان شاء الله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته نو داسې خوشي به م نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی ماشومان لرئ
او واده مو کړی پنځه ماشومان لرم درې زامن دي دوه لورانې دي
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي
نه هغو افغانستان کې دي زه فعلاً ترکیه ته راغلی یم هغو هلته دي
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکوو یا څه وي حل لاره ورته پیدا کوو
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ
او ماشومان سره خبرې کوم مشر زوی مې دولس کلن دی پسې نه کلن دی او بیا ما لور دا اوو کلو پسې څلور کلو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی
خبرې ورسره کوئ کله کله
پوښتنه یې کوو او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه ښه دي مشکل نشته
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدې دي هره ورځ په زنګونه وي ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست او بس څه وکړو دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس منگتا ہم کورا نہیں یاد آئے گی ہم بچی رات یاد گی تماس سرا اتمان اور دری پیرے سر خبر کو
ترکیه ته مو په کومه لار ځان را ورسو؟
ترکیه ته خدا سیو چې دا ویزی ما ډیر کوشش وکړو ویزی بند وي بیا ما لار کې بعض مشکلات مو خو بس تر دې ځایه را رسېدلی زه خو لږ خراړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقبران زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره یې کړولي وو دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو د هغو هغه ډوډۍ نه وه بخارۍ نه وي هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه هیڅ کلم نه قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو ډېر ورک دي یعنې بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی یا هغه املته هدیره جوړه شوی هر افغان چې مړ کیږي املته خخې مونږ سره مرګره واغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته خو زه دومره واله او ما چې ما کې دومره تاب نو چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرې خو ده
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی
نه زلزلې نه مونږ لري یعنی مطلب انکارا کې زلزله و خو دومره نه و لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولي دي
کله چې زلزله وشوله تاسو وایئ چې تاسو په انقره کې وئ مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل
هو تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی زه خو خپله په انقره کې وم په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغو لسو ښارونو کې
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پېژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده پوهنتون یې ویل هغو لیلیه هم خرابه شوې ده هغو بیا فعلاً په جومات کې دي نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی څه کوئ
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو ځان ته به سیستم جوړو د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو م نه کېږي ځکه کورنۍ ده ماشومان دي څه خو باید ورته وکړو نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلونه همدلته اوسېږي خپل ځای دی خپل کور یې دی نو هغه هم دلته خیاطي کوي صبح ځي ماښام راځي
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست
نه زه فعلا اوزګار یم کوم کار اوسه پورې نه کوم د خپلو کارونو ته په تمه یم نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي نو زه به څه کار وکړم که دا کار بیا رامخ کې شي بیا نه کېږي خپله کارونو ته تمه یې مخ کېږي
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي
ولې نه هلته خو ډېر خوږ ژوند وو زمونږ ډېر خوږ ژوند وو هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي هره شپه سره تماسونه نیسو هغه خوږې خاطرې سره یادوو ډېر ښکلی ژوند وو ډېر ښایسته ژوند وو یو بل سره مینه وه یو بل سره تګ راتګ وو نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي کلي کې مینه یې محبت یې یو بل پوښتنه یې او دلته بیا خارج کې څومره کیږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو او پسې ځورېږو، هره شپه یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال بشي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ او څپو 12:00 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19:21 او 15:00 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.
خرسیگی و پیسو